رن اوریدونکو سلام په کابل کې اته بچی شوې په روان یو سات کې دوه خبرونې تاندې څنګه او درسي سات په ووري خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورنه د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تیرونې د ایران په یو زندان کې اعدام شوي. دغه سازمان چې مرکز په ناروې کې دی پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو دوه افغان وګړو د مرغوم یا جدي پر دویمه نیټه د ایران د کراج په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی او دا هم نه دی ویل شوی چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 502 کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د 100 کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د پاتو راګیرو شویو سلګونو کانټینرونو لیک ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅو بوخت دي. ویل شوی شاوخوا 3500 کانټینرونو ته د لیک اجازه ورکړل شوی او ټول افغانستان ته پر رسیدو دي. د دې خونې یو مسول خانجان لکوزی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کم 500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایثار پاتې دي.
هغه 3500 کانټینر هغه ته اجازه ورکړل شو او هغه نوڅه په لار دي او اکثر افغانستان ته رسیدلي دي. هغه نیگیټیو لیست چې 3500 کانټینر دي هغه اوس هم په کراچۍ کې پراته دي او کوشش کوو چې پاکستانی مقامات سره خبري وشي چې دا د یو ځل لپاره اجازه ورکړ شي چې خلاص.
پاکستان د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو د 10% تعرفه سربیره د 260 قلمه توکو پر لیک د بندیز ولګاوه. هغه څه چې افغان لوري ته د منلو وړ نه وو لدې کبل سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې سر پات شول. د افغانستان او کوربه هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجې په نړیوال میدان کې خپله دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات نن د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عرب اماراتو پر وړاندې د درې نړیوالو شل اوریزو سیالیو د لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې په لومړی سیالۍ کې وکولای شو متحده عرب اماراتو ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړي.
افغانستان چې تیر اونۍ له متحده عرب اماراتو دوی غیر رسمي 500 اوریزې لوبې ګټلې وې خپل لومړی شل اوریزې لوبې هم تیر جمعه د 2 منډو په توپیر وګټله. د ترکیې چارواکي وایي اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په شک نیول شویو کسانو شمیر پرون 190 ته ورسید. د ترکیې چارواکو ترجمې پورې د نیول شویو کسانو شمیر 2 یاد کړی وو او په دې اړه د خپلو عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په 2 ښارونو کې د دغو لسکونو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ترکیه په ورستیو کې د اسلامي دولت له یادایشت افراطي غړو خلاف خپل عملیات لا شدید کړي. د غډلې په ورستیو کې د ترکیه په خوره کې دننه د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلای چې په هغو کې د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې خونړۍ حمله هم شامله ده. د استنبول پر یو نایټ کلب په هغه حمله کې 9 کسان وژل شوي وو. خبرونه مو اوریدل. مخکې مو هم یادونه کړې وه چې د رواني وسات ډېره برخه دوه خبرونه ته ځانګړې شوې خو تر هغه مخکې راپورنه د افغانانو یوه جلا وطنه شورا وایي هڅه کوي په نوي میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې ملګرو ملتونو ویلي ممکن په 2023 میلادي کال کې هم په میلیونونو افغانان بشري مرستو ته اړ وي او د سکال ژمی په څو دلایلو سخت وي. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان او ایران څخه هم د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې چې دې موضوع هم د بشري بحران سطح لوړه کړې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ژمي سړه څپه پیل شوې زیات کسان شکایت لري چې د بې وزلۍ له کبله د خپلو کورونو تودولو وس هم نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ازادي راډیو ته ویلي د هرات د زلزلې په څیر ځینو طبي آفتونو او په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی او ژمی ډیرو کسانو ته سخت کړی دی. د هلمند یو اوسیدونکی چې خپل نومی نه دی یاد کړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
چې د طاقت یې واجېدله په وسه کېږي هغه قدر کومک زموږ سره وکړي واجېدله چې همدا کاریل یستانریا بل یسته ګزاره دي واجېدل په روزانه باندې ده واجېدله او په کور کې بیا مریضان هم ولري واجېدله بره به جانجان څنګه ساده وچې ډوډۍ له ولاکه پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ترڅنګ ځین نورو غیر دولتي بنسټونو هم د روان بحران په حال کې د مرستې لپاره مټي رابډ وهلې دي. په استرالیا کې د بهر میشتو افغانانو نړیوالو شورا چې د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا مشر در محمد آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوسنیو شرایطو ته په پام سره د بسپنې ټولولو پروګرام هم پیلوي.
موږ د اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته باید ډېر توجه وشي چې خلک لوږې فکر به کړې سره مخامخ دي. په خاص ډول دا چې د پاکستان مهاجرین په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري د دوخل سره به کومک وشي. موږ دغه د بهر میشتو افغانانو شورا یو نوی شکل سره راجستر کړل یا چې په دې کې چریټي اړخ موږ په خوانه درلودي دا مشکل اضافه سوله دا چې د خلکو سره کومکونه وغواړو او بیا افغانستان خلکو ته ورسو دا نه و دا مشکل اضافه کړل.
ملګرو ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2023 میلادي کال کې به هم چې سبا دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د 2023 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15,200,000 افغانان کافي خوړه ونه لري. د لوږې او بیوزلۍ په دوام له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډلیز اخراج د دغه بحران سطحه نوره هم لوړه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغانان افغانستان ته ایستل سوي دي.
د پلازمین کابل او بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو چې د ځینو جنایي پیښو شاهدانو وایي د غټول پیښو سخت اندېښمن کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې مخکې یې ادعا کړې وه چې په ټول افغانستان کې امنیت خوندي دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمین کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او ادعا کوي چې په روسیو کې د اختطاف، قتلونو او غلاو په ګډون جنایي پیښې زیاتې شوې. د کابل یوې اوسیدونکو شکیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیس کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. هغه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتي د دې ورځو بسیار خراب،
امنیتي حالت په دې ورځو کې ډیر خراب شوی دی. څو ورځې وړاندې د کابل په دیارلسمه حوزه کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. له ماښام وروسته څوک له کور نه شي وتلای. حالت ښه نه دی. ټول خلک په ویره باندې نه کېدی.
د کابل خار د اتمی نه هی او سیدونکو چنې غختل په دې راپور کې نو مخپور شې ازادي رادیو ته ول درو ورځې مخکې د دوی په سیمه کې د عبدالغفار همدرد په نوم یو ډاکټر وو وژل شو او دې پیخي د سیمې ټول اوسیدونکو اندېښمن کړل.
ابلوس ډاکټر همدرد همدل ته پسپیرانه نو وژل شو نو دا سی کې دی شي سبب بل څوک وژل شي بل څوک وژل شي نو مونږ واړو دولت څخه چې مونږ امنیت ونی سي.
دا په داسې حال کې چې یو ونې وړاندې په ننګرهار کې انسان تختونکو د الیاس په نوم یو ماشوم و تختولو ورسته و واجه. د الیاس پلار انګار مومند ازادي رادیو ته وویل چې تختون کوترې د زوی په بدل کې 50,000 امریکایي ډالر غوښتل خو د دومره پیسو د ورکړې توان نه لرلو.
اور دی ویلې چې زوی د من سره د توور خطا کېږي مو زه کور ته رااله مده درې ساعت منتظر شوم او دی ورته ویلې چې کې دې شي مونږ ته له کور راولې کو خپل خو د شي مشکل نشته. کله چې زه کور ته رااله ما د سي 2 ساعت بعد ما د زنګ والو بیرونی را دی ویلې چې زوی د کوڅه کې دی چې کله کوڅه ته راوتل مو کوڅه کې مې زوی نه و په سپین کفن کې تاو او زوی زما شهید کړو ډیر به رحم شهید کړو.
نوموړی وایي چې اوس مهال دا او کورنۍ په امن کې نه دي، باید نړیواله ټولنې ستونزو ته رسیدنه وکړي. هڅه مو وکړه چې د دغه اندېښنو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویاند عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو تل ادا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې 1,601 تنه له 8,000 د ډیرو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د اسرائیل ځواکونو پرون شنبه هم د غزې په جنوبي او مرکزی برخو کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکړ. ځایي اوسیدونکي وایي د ځواکونو په داسې حال کې مخته روانو چې هوایي او د توغندیو سختې ډزې هم روانې وې. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل شویو کسانو شمیر له 26,600 زیات شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل ټانکونه په داسې حال کې چې هوایی او راکټي حمله یې ملي وي، پرون شنبه د غزې د مرکزی او جنوبي برخو پر لوري د مخکې تګ په حال کې وو. د غزې اوسیدونکو د دې سختې جګړې په باب له رسنیو سره خبرې کړې او رویترز آژانس راپور ورکړی چې د کلابندې شوې غزې زیاتې برخې ویجاړې شوې دي. د آژانس د راپور له مخې دغه پوځي عملیات په البوریج، نوسیرات، مغازی او خان یونس سیمو متمرکز وو چې سختو هوایی حملو یې ملتیا کوله او په دغو حملو کې روغتونونه هم په نښه شوي چې د فلسطینیانو د ټپي کېدو سبب شوي دي. د غزې روغتیا وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د غزې 115 اوسیدونکي وژل شوي. د فرانسې خبری آژانس بیا د توندلارې حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په حواله ریپورت ورکړی چې پرون یې ویلي د اکتوبر میاشتې له 9 د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو شمیر 1,602 او د ټپیانو شمیر 15,655 کسانو ته رسیدلی، هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید کړي نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 9 پر اسرائیلو حمله وکړه چې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل شول او 240 کسان نورې برمته ونیول. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې 9 ورځې یې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشي شول، خو اوس هم تر 100 زیات کسان یرغمل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د غزې تړانګې په جنوب کې په رفح کمپ کې په جګړه کې د بشري دلایلو 4 ساعته تکتیکي وقفه اعلان کړه چې ځایي اوسیدونکو ته مرستې ورسیږي. د اسرائیلو پوځ مخکې د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار له اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د مصر پولې ته څیرمه په رفح کې ځانونه پناه کړي. راپورونه وایي چې له جګړه ځپلي خان یونس څخه په زرګونو کسان وتلي او په رفح کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره نړیوالې غوښتنې زیاتې شوې دي، د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پر اسرائیل د وسلو پلورلو یوه اضطراري موافقه تصویب کړه. اسرائیل ویلي تر هغو چې حماس افراطي ډله ختمه شوې نه وي، خپلې هوایي او ځمکني حملې به روانې ساتي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالاتونو په ډیپلوماتیک ډګر کې د اسرائیل ملاتړ کړی او اسرائیل ته د وسلو اکمالات هم جاری ساتلي دي.
تر نو اوریدونکو اوس مو رابولم چې تاندې څنګه یو درسي سات خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله د ټولبه خوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېږي. په پیل کې محصلان راتوي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلق اولیت ورکوینه، ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړي هر ادارې ته چې ځي هغه کوم سند شي او تشه د دې لومړی شرط دا چې دی هغه ته توای چې تا زموږ سره د جنگ په وخت وخت نه دی تیر کړی.
دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې د هغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خط او د قلم لار ټولنې له غړي طولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو په عواملو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له ټولو ستونزو سره خپلو زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هیله ده تر پایه راسره اوسئ.
هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل او خاص ځوان کشر درلودل، هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپله یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم لا نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. د سازمان ته یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلي، د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، لویه هڅه یې دا وي چې له هېواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په دې اړه وایي:
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې که د لیسانس دوره بشپړ کړم موږ به د ماسټرۍ دپاره یعنې د نورو لوړو زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپله رشته کې چې موږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلاً تحصیل په دوران کې دي، دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور که هر رقم وي، هر لاره وي، تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې هغه خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسیدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لوري لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزه کې هم داسې مشکلات دي. دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي، هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې دا خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده، زه چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنگ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ سره کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
په همله پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکتراو او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنې په اوسنۍ شرایطو کې هر ځوان هیله امید غویش کله د دې دولسم پوهنتون ماستر وروسته سند ترلاسه کړي، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنې دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې د هغه په یوه بهرنۍ ټولنه کې ګوري. نو دا زموږ د ټولنې او زموږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي، تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یو محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي، وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي، یعنی د دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی د چې زده کړې کوي نو په دې خاطر د دوی غلي والتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپیریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعاً چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان دی نا امید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ. مثلا دا دولت ته زه تعلیم نه کوم، ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل شوي دي. تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خاط صاحب له تاسو څخه وکړو. د بشر حقونو د څار سازمان ویلي چې په تېرو دو کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. تا چې تاسو تېر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وایي او خپله مو د زده کړو بهیر څاره، عوامل یې څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
هیواد صاحب، تاسې ستاسې اورېدونکو او ویسا صاحب ته سلام. له بده مرغه دا زیان چې دی، دا یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی. دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم دی. مثلا نور کلونه به پخوا به چې کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، موږ ته به چې د نوملیکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل، محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو نوملیکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې دی ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک دی. یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه، د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دي او که مدرسین دي، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، خپله برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرر دی چې دا مسلک نه دی، څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته یا لغوه کېږي. په قضا ته تا نه ور پرېږدي که ترنولي او قضا دې ورسته، سیاست ته تا نه ور پرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیله مړاوې شوې دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته موږ د انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی و پوهنځی، نو هغوی په ښه موقف کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل، د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب، غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنی کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل او خاصن ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل، هغه باور مات شوی، بې باوره شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دی لیده، خو بدبختي دا د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیاتمنې شوي دي، دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي او بل یو شپاپ میکانیزم موجود نه دی، یو شپاپ سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي. هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي، د هغوی اعتماد جوړیږي، د هغوی خپل راتلونکي دی خپل په خپل هیواد کې ویني، ځکه چې هغه یو شپاپ سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي، کدرونه ځینې جوړیږي، د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي، مخته ځي، هیواد جوړوي، ټولنه جوړوي او پرړی کې سیال جوړیږي.
ډیر زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خاص صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یا دندې چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د عصري زده کړو انګېزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتون رئیسان دي، حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسې وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه د لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې دي او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته، دا سل نمرې کې دي، دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خو دا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړو زده کړو برخه شي، دا چې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هېڅ دا بیا رغېدو نه وي.
ویستاسې که وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته، چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دی کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني کته د پونتون لري اساس ته د استادانو تر مقرری تر وزارت تر مقرری پر ټولي مقرری وګوري چې مثلا ټولي د مسلک پر بنیاد نه دي د ورچا پر بنیاد نه دي دغه ټول راځي پر سیستم باندې پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي د د سیستم منفي اغیز مستقیما راځي کیږي وختله محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو وزارت مسؤلین نیولی وم، پوست دي کوم مسؤلین وای. د کورنیو چارو وزارت یو مسیال چې دی هغه مستقیم زما تعقیب کړی دی. نو د کورنیو چارو وزیر چې دا ډېرې زبردست خبرې کوي، ما چې خو د ده د کسانو فعالیتونه چې دي، د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل. او بل تاسو یو ګورئ، همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو، هغه کارونه چې دوی د سره نه پرېږدي. مثلا چورلکه دوی نه شي چلوي، مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي. مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکي جنګي وسایل چې دي، د هغې په استعمال نه کوي، هغوی مخکنیو کسانو ته به مراجعه کوي، هغوی برابرې. نور نو تاسو وګورئ، په لوکونو باندې د ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي.
مننه ویسا صاحب، تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې، خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی، دا سیستمونه کوي، دا ادارې کوي، دا حکومتونه کوي چې ځوانان ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړ کړي، تا هغو کې ځوانان مصروف وساتل شي، د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي، دا هغوی دغه وړتیا چې کومه ده عملي میدان ته راووځي ټولنې ته، چې دوی په عمل کې دا ثابته کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي، دوی بیرته باوري کړي چې مثلا هغو ته د دې وطن قدر یې، ته وړتیا لري، ته استعداد لري. ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راجع دی، ځکه چې لویه دستګاه د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی، ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسي په خصوصي سکتور کې دومره واده نه دی چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي. نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته، چې په هغه دستګاه کې کار وکړي. په زمین کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي، ټولنې جوړې کړي، د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي، یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي. پر خپل ځوان باندې فوکس د دې همدغه وړتیا ده چې دغه ځای پر دې را رسیدل دي. ولی خپل ټولنې ته باید مخه کړي چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي.
مننه خط صاحب. خو ځوانانو ته چې له زده کړو سره یې لیوالتیا کمه شوې او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري، هغوی ته ستاسو خبره او ډاډګیرنه څه ده؟
اصلا دا زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چا ته د څوکۍ ورسي او څوک د لوی موقف کې خپل کې بیا چا د اقتصاد د دې حقوقو ودرې. اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دی یو بل سره تړلې دي. کیدای شي یو څوک چې اقتصاد نه ولوسته، چې زده کړې نه وکړي خو ډېره سرمایه ولري، او کیدای شي چې ډېر زده کړې کړي خو په ښه ځای کې د خوښې ځای کې دنده ورنه ورته پیدا کیږي. خپل دا د تعلیم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تعلیم وشي، د تحصیل کوم ارزښت کې دی، د دې لپاره باید تحصیل وشي. یو لوسته کس د نالوسته کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډېر ښه وروزي، نو د دې لپاره چې دی روزل شوی وي، که په وطن کې د باسواده کس دپاره د کار موقع نه وه، نو په بهر کې به هم درته ګټه کوي. یو خو د تعلیم دا خپل ارزښت دی، او بل زما ډاډ زه نه پوهېږم، دوی ته خپل استادان هم ډاډ ورکړي او خپلو کورونو کې به هم ډاډ ورکول کېږي، او دویم بالاخره د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پوهېږي. طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمات، دا تعلیم خپل یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي. او دا هم حتمي ده، زموږ په وطن کې دا حتمي ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلېږي، رابدلېږي. نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شوه، نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو، بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو، موږ به یې اشغالوو.
ترنو اوریدونکو، له دې وروسته به د تاندې څانګې په هر خپرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم واورئ. دا اونۍ د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو، دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته غوږ شئ.
پیر السلام علیکم، مینا او درانوای، زه پیر محمد کاروان یم. گرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو، د هیلو او ارمانونو غوټۍ مو ګل ګل غړېږم. ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی. هیله ده چې دا موسم درنه بې ګله، بې میوې او بې حاصله پاتې نشي. خپل ځانونه مو پلټئ، خپلې هیلې او ارمانونه مو راوسپړئ. ښایي د علم، هنر، پوهې، حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولرئ. که د خپلو استعدادونو په لاره کې پر لپسې په مینه، هڅه او ریاضت وکړئ، کیدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږئ.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، لازادې رادیو څخه درسي ساعت ښه راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادې رادیو خپرېږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ یوه پاڼه اړوو او د اسلام له خپرېدو مخکې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافیې چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول وه، خلک یې په کوم حالت کې وو، د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په سبا باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځایي امیرانو او د کوشاني او یفتالي ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی شو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودي. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي، نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه ولري، نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېره اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلی سیلانی هیونت سانګ چې په اومه میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د وضعیت او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالب یې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضعیت په اړه داسې ویلې وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهور کورنیو څخه وو چې له کابل شاهانو سره یې شی اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمنی کوله. همدارنګ نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمنی درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان وو. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم وو په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربېره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودي. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه وه. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بیلابیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدې. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وي او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوګو دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې وو او زموږ پر خلکو باندې یې ظلمونه کوله او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم دغه پاسون کول و چې د ګورګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کېښودوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاسون د بریا په شولو کې هم بحث کو، او په کندهار کې د هوتکی دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګورګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاسون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال، او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاسون رامنځته کیږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه د پاسون د دې پاسون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاسون رامنځته کیږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وو؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه وو چې د کندهار خلک یې میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقع وه د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو کې هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه له دلایل او لاملونه وه چې د کندهار خلک یې پاسون ته اړ ایستلي وه. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا په یوې مور څخه زیږېدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی، د هوتکو قوم له مشرانو، او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کیږي. په داروسي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کیږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګري دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډیر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کیږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره د په دولت کې هم دنده درلودله. خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفدارۍ نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی وو چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
په درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی وو، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهي اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې 2 حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوشوونکی وو او مینوال وو. درېم خبره دا چې مخکې لدی چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیز اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرنی سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه د پاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راوپلنډي د سولې مذاکره و چې په 1909 کال کې رامنځته کیږي. افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې او هغه یوازې د ویلارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو لارې وسی. دا حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلندیت استول کیږي او د برتانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو پنځمه دیز مهده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1960 کال کې. سرنګ چې موږ ویل چې د راوټونډې د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه شکي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه شکي او د افغانستان هیئت یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1961 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې چې وروسته له یولس میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وي او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سی او دغه تړون له منځه ولاړ شي. خو بیا هم په پای کې په 1920 کې د انګلیسانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ونګي مو واردل چې د پوزي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمه او نړۍ لګنو دولتونو سره د افغانستان اړیکې را منست کېدل هغه لوی لامل وو چې انګلیسان یې د تقانې کړل چې اوس د دې وخت را رسیدل چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
اله د چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ تر څو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مومي. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
زانو پی جان نرشا ازما د جوس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لارویا سبق وایا بچیا 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 لوب پو خلو بے سبق پو سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی دجون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی دجون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی لگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا